سهار لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه، دریمګړي لوري ته دې د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یوه اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینې له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینې بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټی پی د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی، چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګری د حکومت ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګری به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډراما واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نه زده کوي او دا ورته شرم ښکاري چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نه زده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي، هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کړیلې ته دا سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزده دي، نه کوي څه دي
دې کو کوم یا دین نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
افغانی ټولنه کې لماشوم ته به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپل ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غېدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي، هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه ده، سینار نه دي. مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، یا هر ارکان په دا کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډیر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پیښیږي تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما پورې لیکې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي، ما په خپله ځان دپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان دپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان دپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوي څه زده دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي، نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي، چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وکړي څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دا په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنه یې، یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللې یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي، او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لی ما خوخی گی نخو مطلب زدامی دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وای چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه به کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبره ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړمه، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنې دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوې، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او رسته پختنه دا چې یو ځوان وغړی په کور کې کار وکړي کنه لمړی ز د کول پکار دی د لکم زی بدر پیل کړي
اوس مثلا د بوتونو رنگول خو زده کړ نه غوړ خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بد د چوي ته مور یو خور یو بل څوک لګیا یو بوتونو ورته رنگوي کنه نو یو ویښ وجدان چې وی د کرونا بیر سره تاسو نه کی خو زپیګم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړ هم غوړي نو دی کول شي خپل مور سره له میرمن سره له خور سره کینی یو ورځ دی ورسره پیسلا د شاګرد په هیڅ کار وکړي بل ورځ کول شي چې خپل پخلای وکړي یا یو ورځ دی ورسره کینی چې دوی څنګه کلی څنګه مینځي د جریان دی ورسره تعقیب کوي بل ورځ کول شي چې کلی ومینځي بل کار څومره کارو چې مو په کور کې پیژنو چې ارتیا ده چې وشي نو دا حکم زمکه اسمان ته راوستل نه دي اسان کار دی فقط کته کو غوړي چې د بدلون وکړي او د غوړه بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیاوې خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي د ناروغي وادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولای شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولای په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغي کې عادي غني او ډاکټر ته نه ورځي تر هغه چې درد ښه په تکلیف نکړي د کابل اوسیدونکو یا تلنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی وای کله چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده ورسته به خشي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بلوا
رنائی لیک سر پیدا سو بیل دې چاته کور کې وای مو بایسکل مراوخت تر کلینیک میزان ورس تر تو بجو ډاکټران را نغل چون اتو بجو هغه حاضری کنه ډاکټرانو اتو بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغه ول کما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تل لای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نو ډیر سو خو رس کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ماته ویل ته پندیکسي
د انګار بخت بیدار رو چی خشو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم ری د خصوصیدونکو سن اولاد یو خپلوان کې سره تکوي چې د ځن تداوي او د ډاکټرانو د بی غوري لوجي یو په خغوسه شوه
زمونږ دی یو د تروزه یو یو څو وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته وجه ورتلو یا به ورته چې اډوکې د خراب دی چې شي دی نو د صحیح تدوی په خوښ کې بیا فعال نه و نو فلستر ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې ویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړل د ټیسټونه وکړل نو سرطان راووت او د پلاستر چې کوم پلاستر خوښ کې ډاکټر ورته چول او امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
د کابل اوسیدونکو لیزا وایي ممکن ډېری ناروغي په ځواني کې په سړیا سرونه کړي خو په ورسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوري کیږي هغه وخت ډېر ستونزې ورته جوړولای شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوي چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سین ډیریږي او سین چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د جنو حساب کې وګورو چې هغه خپل مند دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کین نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمیر ځوانان لا کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم ابراهیم ایمان وای هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نه وای او همداسي په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
دا څه خلک مالي دلی دي چې میدا به خوګیدا بس یو انفرازول ګولای لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولای ورته وای دا اخلي دا خوري په دا ځان وای چې بس دا مروغوي ورسره ورو ورو د سرطان ترپی بولای دا عمر کړي دي په کار خدا سي دا چې ځوانان څنګه په ځان پوي شي چې ناروغي دا ریک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګیدلې ده کني که دوی دا سونه وي ورو ورو د مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغي په محل ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهیږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینجري کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرسي نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټي خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اتلنګار د ځواني پر محل د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي.
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت به تیر سوی ډاکټره وخت یم مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي او بل بل خبر داده چې خلک لکورونو کې چی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي ته ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسي راوړا پیرکی راوړا یا چپس راوړا اگر چا غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوي دا نه د منزل سوي دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دی مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي زغرمې ډوډۍ بهر خوري هغه پد خپل یو څه اماده کی او ورسروري کی چاغي بیرون زیال ته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی.
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وای یو شمیر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجه غاخونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغیزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو تک پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارنه تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي. په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دای دغه د معدې تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزې تیروي چې کیدای شي خشم او یادو کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزن ام یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وی او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. ورسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو اته د فلج کېدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي د سی امراض دي چې بیا ورسته هغه ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدی ته په تلاش کی او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسه نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دی باید تشویش نه کوي او هار او ننګ دیم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سرک په سر چې څه خرڅیږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخیږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندي ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزی او له دې نه استفاده کی د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د اباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کېږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستمول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ورولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کېږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کېږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کېږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کېږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراضو یو مثال ما ورکړه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانی څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
تاسو ته وایم لږ شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت څه درته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه آسمان ننداره مو وکړه. پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل؟ مونږ او طبیعت نش لیدونکې اړیکه لرو. راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو. سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپله غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نش لیدونکې اړیکه لرو. مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ